Radio.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب 8مه، د 2015 کال د نومبر 13مه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتګری خونی د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره لارې خلاصې کړي. دې خونی بیګا په یو بیان کې ویلي، زرګونه لارۍ د پاکستان په بنادرو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه یو نیم سل تر $200 پورې مالیه او نور مصارف راځي. په بیان کې زیاته شوې، د لارو د تړل کېدو او د تجارت د درېدو په سبب ډیر تاوان پاکستانیانو ته اوړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 2000 کانتینر اموال په کراچۍ او نورو بنادرو کې ایسار دي. د اکتوبر له 12مې راورسته چې د افغان طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ تړل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه $300 میلیون دواړو غاړو ته تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا ناوخته د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلی کوي. د دغه پلان په اساس به سیمې ته د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د استول اجازه هم ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې اماس چې متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې تراګر سازمان ګڼي، 13 میاشتې د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلمدیز پلان لومړۍ مرحله ومنله، چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه یې کوله او عملي هم شوه. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا ده چې انتقالي اداره جوړه کړي او هغو هیوادو ته ډاډ ورکړي چې سوله ساتي ځواکونه غزې ته لیږي. نور جزئیات وروسته درکوو. خو حماس ډلې په یو بیان کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو مسأله رد کړې ده. لازدي راډیو خبرو ته غواګیست. د بریتانیا د کورونا چارو وزارت خبرداري ورکړې چې په ځینو یوادو به د ویزو بندیز ولګوي. د وزارت د خبرداري د ناقانونه کډوالو په بیرته ستنولو کې د یو شمېر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړې ده. ډېر ګواښ افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږ کال تر جون پورې د کار زده کړو، کورنۍ، بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 3,400 کسانو ته ویزې ورکړې چې په قانوني توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. برعکس هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد یې اکثر د ایستلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم راغلی. د راپور له مخې له نږدې 2500 کډوالو چې له غیر عادي لارو بریتانیا ته رسېدلي، افغانان پکې 6600 دي چې په لومړي کتار کې ځای لري. برتانوي حکومت د ناقانونه کډوالو پر ضد د پالیسیو د سختولو ګواښ کړی. تمه کېږي د دایمي اقامې لپاره د استوګنې موده 40 کلو ته وغځول شي او که د ځینو پناه غوښتونکو هیوادونه امن وګڼل شي بیرته به ورواستول شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. وړاندې به په دغه پروګرام کې په کابل کې د یوې ځوانې 18 کلنې ښځې د مرموزې مړینې په ارتباط باندې تاسو ته رپورټ درکړو چې د بشري حقونو د ځینو فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو عکس العملونه یې پارولی دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. رازو اول مطلب ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پلازمینه کابل کې د یوې ولس کلنې ناوې مړینې د ښځو د حقونو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو غبرګونونه پارولی دي. دوی د طالبانو د پولیسو لخوا د دې قضیې په اړه پرچلن نیوکه کوي. د ځینو رسنیو د راپورو له مخې یوه ولس کلنه نوې واده شوې ښځه په کابل کې له واده شاوخوا یا نیمه میاشت وروسته په مشکوک ډول مړه شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانې تېر ورځ دې ته په اشارې چې دا قضیه پر خواله رسنیو مشکوکه بلل شوې ویلي. فرخنده نومې ښځه دوه ورځې مخکې د هغې د کورنۍ په خبره له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د ټولنیزو رسنیو کاروونکي وایي چې د ولس کلنې فرخوندې د مړینې په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ چلند نه یوازې په دې اړه اندېښنې پای ته رسولي، بلکې په خبره یې یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د طالبانو د پولیسو د شفافیت او چلند په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې دي. دوی وایي چې د دې موضوع په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ لنډ او مبهم بیان نه یوازې دا چې اندېښنې پای ته رسوي، بلکې د طالبانو د پولیسو د پیښې د څرنګوالي په اړه نوري پوښتنې هم رامنځته کوي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ولس کلنه فرخنده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پراخ نفوذ لرونکي سیمه ییزې څېرې او سوداګریز شریک د ولس کلن زوی سره واده کړی و، د کابل په ګلبهار سنټر کې د خپل میړه د کورنۍ په اپارتمان کې په مشکوکو شرایطو کې وزل سوی ده. د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي د دوشنبه په ورځ د لړم په 26 ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرخوندې مړینه بوګنوونکې وبلله.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته، به میره په کورنۍ کې د یوه ځوانې ناوې وژنه خپل یوه غمیزه او موږ ته د پوښتنې وړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي عکسونه کورنۍ تاوتریخوالی او وژنه ښایي، یعنی دا یوه عادي پیښه یا مرګ نه دی. په بدن کې د شکنجې او وهلو تکولو نښې او نښانې ښکاري.
د ښځو د حقونو بلې فعالې رقیه سایی هم په دې اړه وویل:
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن،
د دې وضعیت دوام او د ښځو د وژنې عادي کول او د حقایقو پټول واقعا د اندېښنې وړ دي، او دا نورو نارینه و ته جرأت ورکوي چې په اسانۍ سره ښځې وژنې او بیا یې په خاموشي سره ښخې کړي، ځکه چې د دوی لپاره هیڅ حساب ورکوونکي نشته. او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو لپاره
له تیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې فرخوندې ته منسوب ګڼ شمېر انځورونه خپاره سوي چې ځینې د هغې د واده د مراسمو دي. همدارنګه د هغې د مړي انځورونه چې ځینې کاروونکي وایي د هغې په مخ د فزیکي تاوتریخوالي او زیانونو نښې نښانې لیدل کېږي. د دې انځورونو د پراخو خپرېدو او د پوښتنو له زیاتېدو وروسته په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ یوه بله کیسه وړاندې کړه. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران د دوشنبه په ورځ د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فرخوندې په نوم ښځه د هغې د کورنۍ په خبره دوه ورځې وړاندې له مغزي سکتې سره مخ سوې ده. نوموړي زیاته کړې وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې دا پیښه مشکوکه وبلل سوه، دوی لومړنۍ پلټنې ترسره کړې او تر اوسه هیڅ شکمن کس نه دی موندل سوی، او د وزل سوې نجلۍ کورنۍ په هیڅ چا شک نه لري او کوم شکایت هم نه دی ثبت کړی. د ده په خبره د دې موضوع په اړه څېړنې دوام لري. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د لومړنیو څېړنو د څرنګوالي په اړه هیڅ اسناد یا جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه یې هم دا مشخص کړي چې آیا د فرخوندې د پلار کورنۍ یا د هغې خسرګنۍ ویلي چې هغه د مغزي سکتې له امله مړه سوې ده، او آیا عدلي طب په دې اړه خبر و او که نه. پر ایکس شبکې ځینو کاروونکو په خپلو تبصرو کې د دې خبر پاڼې پر وړاندې غبرګون ښودلی او د قضیې په اړه یې زر تر زره د جدي څېړنې د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. یو له دې کاروونکو قیس اتل د څرګندونې د حقیقت پټولو لپاره یوه ناکامه هڅه وبلله او لیکلي دي چې هر کله چې یوه ښځه په مشکوکو شرایطو کې مړه سي، غواړئ د تحقیقاتو تر پوښښ لاندې پټ سئ. فرخنده حق لري چې د مړینې په اړه یې حقیقت روښانه سي. د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکي اسد خان لیکلي چې د هغې طبي معاینات باید له خلکو سره شریک سي، او زیاته کړې ده چې د فرخوندې د بدن خپاره سوي انځورونه چې د هغې د سترګو لاندې زخمونه ښیي په سر وهلو نښه ده، نه د سکتې. ده ټینګار کړی چې د نوموړي جسد باید عدلي طب ته وسپارل سي، او که چیرې کورنۍ ادعا وکړي چې سکته یې کړې ده، د هغې د سر امارای یا سیټي سکن نتیجه باید خپره سي. د خواله رسنیو له کارونکو وسیل رحیمی بیا لیکلي چې ولس کلنۍ کې مغزي سکته، هغه هم د ناروغۍ له سابقې او د عدلي طب له معایناتو پرته، ډېره عجیبه ده. خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې لازمه ده د نورو خصوصي حریم ته درناوی وسي، او د غمجنو کورنیو احساساتو په درک کولو سره د ناسمو کیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وسي. د فرخندې د پلار کورنۍ ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان ټینګار کوي چې پولیس مکلف دي چې حتی د کورنۍ له شکایت پرته غیر معمولي مړینې په بشپړه توګه وڅېړي، او د حقیقت روښانه کولو لپاره طبي شواهد او عدلي طب راپورونه راټول کړي. د دې متخصصینو له ډلې عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل،
در ګام نخست وظیفه پولیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکنه.
په لومړي ګام کې دا د افغانستان د پولیسو دنده ده چې دا موضوع وڅېړي او موضوع عدلي طب ته هم راجع کړي. په دې قضیه کې قضاوت د عدلي طب واک دی، او دا مسؤلیت د پولیسو پر غاړه دی چې د حقونو ساتنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې ټولې قضیې د اسلامي شریعت له اصولو سره سم تعقیبوي، خو د طالبانو د حکومت ځینې منتقدین وایي چې د څارنې خپلواک میکانیزمونو او شفافیت معلوماتو نشتوالی د تاوتریخوالي قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لپاره عدالت ته د لاسرسي پر وړاندې یو جدي خنډ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی ونل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وایي یو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا حکومت د کډوالۍ په پالیسۍ کې د بدلون پلان لري چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په کډوالو نوي محدودیتونه لګول کیږي. نیویارک ټایمز د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د داخلي اسنادو لمخې راپور ورکړی چې دغه هیواد د کډوالۍ نوي پالیسي چمتو کوي چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو ادباو ته د ګرین کارتونو یا شنو کارتو ورکول د پاموړ محدود شي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي پالیسۍ په ګډون سختو اقداماتو په امریکا د میشتو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ یو نوی پالیسي چمتو کوي چې لمخې به د افغان کډوالو او د دې هیواد له لوري د سفرونو د بندیزونو په لیستونو کې د شاملو هیوادونو اتباعو ته د ګرین کارتونو او نورو اسانتیاو ترلاسه کول ستونزمن کړي. نیویارک ټایمز تازه د دغه وزارت د اسنادو په حواله راپور ورکړی چې د دغه لارښود مسوده چې لا وروسته شوې نه ده، د متحده ایالاتو د تابعیت او د کډوالۍ د خدمتونو برخې یو ایس سی آی ایس ته لارښوونه کوي چې د کډوالۍ د ځانګړو غوښتنلیکونو د ارزولو پر مهال د سفر بندیز د هیواد ځانګړو عواملو څخه د پام وړ منفي عواملو په توګه استفاده شي. په راپور کې راغلی چې د دغه بدلون موخه د امریکا حکومت لخوا په هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د امریکا د حکومت په وینا د کډوالو د شالیدونو د پلټنې او ارزونې لپاره کافی میکانیزمونه نه لري او امریکا ته د سفر له ممنوعیت وړاندې داخل شوی دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د 12 هیوادونو اتباعو ته امریکا ته د سفر د محدودیت اجرایوي فرمان صادر کړی او ویلي دي چې دا اقدام له بهرنۍ او تراګورو څخه د امریکا د ساتنې په هدف شوی. افغانستان، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینی، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا او سودان هغه هیوادونه دي چې اتباع د ټرمپ د فرمان لمخې هغه هیواد ته د سفر لکولو منع شوی. د کډوالۍ په برخه کې د امریکا د حکومت دغه نوی اقدام یو شمېر هغه افغانان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي او یو شمېر نور چې له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ تمه لري سخت اندېښمن کړي. په امریکا کې میشت یو افغان چې د پرول په کیس هغه هیواد ته تللی د نوم نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که د کډوالو لپاره شرایط ستونزمن شي او دوی ګرین کارتونه ترلاسه نه کړي نو د دوی د کار کولو جوازونه به هم لغوه شي. نوموړی چې په افغانستان کې خبریال و او له یو کال راهیسې په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته یې وویل
که دغه ډول اقدامات وشي موږ ته ستونزې نورې هم ډېریږي، ځکه زموږ اولادونه همدلته دي او غواړي همدلته ښه او آرام ژوند وکړي. موږ په یو خراب وضعیت کې له افغانستانه راوتلي یو، ځکه موږ هلته ژوند نشو کولای. هیله لرو چې دلته شرایط ښه شي او موږ ته ګرین کارت راکړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یو شمیر نور افغانان چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا ته د سفر په هیله ژوند کوي، په امریکا کې د کډوالۍ د شرایطو د سختوالي په اړه هم اندېښمن دي. د ایس آی وی یو کیس لرونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دوی پروسه ډېره سخته کړه. د شپږو میاشتو په تېرېدو یې موږ ته انټرویو لا نه ده راکړې. له بلې خوا زموږ ویزا د ختمېدو په حال کې ده او د پولیسو له لوري د نیولو پروسه هم چټکه شوې ده. اوس مو واورېدل چې د ګرین کارت اخیستل یې هم سخت شوي دي. د ټولو موږ ډېر سخت اندېښمن کړي یو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي، لاغه هیوادونو څخه به امریکا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي چې په خبره یې ترهګر پکې شته او د خلکو شالید پکې په سمه توګه نشي څېړل کېدی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د روان کال د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل چې افغانستان او کامرون نور د موقتي حالت یا ټي پي ایس معیارونه نه پوره کوي. له همدې امله د مې له میاشتې وروسته په متحده ایالاتو کې د میشتو افغان او کامروني اتباعو د موقتي خوندیتوب حالت پایتا رسیږي او د دوی اسناد بنوي نشي. خو وروسته دا نیټه د جولای تر 28مې وغځول شوه. رویټرز هماغه وخت راپور ورکړ چې له دې اعلان وروسته یو شمېر کډوالو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه ترلاسه کړي وو. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت پروګرام ټي پي ایس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې یا طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکو ترلاسه کولو وروسته لسګونه زره هغه افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ماموریت سره مرسته کړې وه د متحده ایالاتو له لوري هغه هیواد ته انتقال شول. خو د واک ته د ډونالډ ټرمپ تر رسېدو وروسته چې د کډوالۍ په برخه کې قوانین سخت کړل، دوی اوس تر بل هر وخت سخت اندېښمن دي او د خپل برخلیک په اړه په ویره کې دي. دغه راز په تېرو څو کلونو کې زیات شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او امریکا ته د خپلو کیسونو د پروسس په تمه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې اوس له هغه هیواد هم د وتلو له ګواښ سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي او سیمې ته د نړیوالو سلاساتو ځواکونو د استولو اجازه ورکوي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یو ترګره ډله ګڼي، تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړی مرحله ومنله چې په دوه کلن جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا وه چې د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغوی وعدو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې سلاساتي ځواکونه غزې ته لیږي، د امنیت شورا دغه پریکړه لیک ته اړتیا وه. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي وعدونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه وڅاري. پریکړه لیک یو نړیوال ځواک ته هم واک ورکوي چې په غزه کې د بې وسلې کولو پروسه پلي کړي، چې پکې به د وسلو راټولول او د پوځي زیربناو ویجاړول شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو شبکه ترو سوشل کې خبره کړې ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک د تصویب له مسلې ستاینه کړې ده. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې ټولې نړۍ ته د دغه لوی بریا او د رای په خاطر باندې مبارکي ورکوي چې د سولې د خبره بورډ یې تصویب کړ. حماس بیا په یو بیان کې ټینګار کړی چې وسلې به نه سپاري او د اسرائیلو په وړاندې جګړه د دوی په خبره یو مشروع مقاومت دی. په بیان کې حماس د نړیوال ځواک د ځای پر ځای کولو سره هم خپل مخالفت ښولی، هغه وړاندیز چې په پریکړه لیک کې تصویب شوی دی. د پریکړلیک له تصویب وروسته په یو خبر شوی اعلامیه کې حماس ویلي دا پریکړلیک په غزه باندې د نړیوال خوندیتوب میکانیزم وضع کوي چې زموږ خلک او زموږ ډلې مخالفت کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر مایک والز بیا ویلي دغه پریکړلیک چې د ولسمشر ټرمپ د شل ټکو پلان پکې شامل دی د فلسطین د خپلواکۍ لپاره لار پرانیزي چیرې چې جګړه سولې ته لار ورکړي او د سیاسي افق امکان ته لار هواریږي. د روسیا او چین سفیرانو چې د ویتو واک درلود له رای ورکولو ډډه وکړه پریکړه لیږې د تصویب لپاره خلاص پریښود. د فلسطین ادارې د پریکړې هرکلی وکړه او ویل چې په دې پلان کې د ګډون لپاره چمتو دی. پریکړه لیک په اسرائیل کې هم له ګډو غبرګونو سره مخ شوی ځکه چې اسرائیل باور لري دغه پریکړه لیک د خپلواک فلسطیني دولت د جوړولو لپاره لار هواروي، هغه مسله چې ښي اړخې ډلې او د دغه هیواد صدراعظم بنیامین نتنیاهو مخالفت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم ورشو برته کابل ته. هلته پرون د څلورم میلیو نړیوال نندارتون پرانیستل شوی. یو شمیر افغان سوداګری او صنعتکار میرمنې بیا شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونو کې د ګډون او غرفو ښودلو چانس نه دی ورکړی او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولی. دوی د طالبانو حکومت غوښتي چې د خپلو کورنیو او د هیواد اقتصاد ودې لپاره د نه یوازې نندارتونو کې ونډه ورکړل شي بلکې په خبرې باید محصولاتو ته د بازار موندنې لار هم برابر شي.
اوس په اخر کې خو دغه زنانه او ته اجازه نه ورکوي په نمازګا کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیلو نورو لاسي صنایعو جوړولو یوې کارګاه مشر ده چې وایي له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلی. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دهرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحه شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
در این نمایشگاه وجود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود
دیدن درتون که حضور تا پاسانه ده گردون اجازه نوار کول کیگی. تیر کلمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نن درتون که گردون کرده و خو هیچ دول گرده میتری و نکرده شوا زکر چه دوی هیچ نارینه ده اجازه نوار کوله چه دیمون غرفه درشی یا مون گر سر خبری وکلو. په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته مګر دا چې کوم نندارتون یوازې یو مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 25 تنه له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي انجونې او ښځې ورسره کار کوي مجبوره ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو دې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هېواده بهر او نه هم په هېواد دننه ورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوې چې په خبره یې ورځ تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د ایران د وړاندیز ارکلای کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی ویلی پاکستان به د ایران د منځګړیتوب وړاندیز ته نه ونه وایي او زیاته کړه چې ایران یې یو ورور او دوست ګاونډی دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پاکستان او طالبانو د حکومتو ترمنځ د پاتې اختلافونو د حل او د روان کړکېچ د کمولو لپاره د هر ډول مرستې وړاندیز کړی و. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په حل کې رغنده رول لوبولی شي؟
اصلا داره چه اس محل چه ده پاکستان و افغانستان در منز کم شده را منز ده شوه ده یه وزینه لاره خبری دیم تاکیرات داره که هستریت نشته پاکستان در افغانستان بخواه تیره او که دو نکار و او ده طالبان در افغانستان و برگونه هم بولی جو بلی چه کمه گفته یه در لوده غیر منطقه و غیر عملی بید نو دوی اوس دغه فکر کوم چې برداشت دی اوس کړی دی چې بې د مذاکرې بله لار نشته او عمده د که چېرته حل غواړي دغه مسایلو ته نو باید په مذاکره وشي. نو زما په نظر کېدای شي هغې طرف ته یو ګام وي چې دوی غواړي د خبرو د لارې
د قطر او د ترکیې منځګړیتوب په پام سره چې درې ځلې هڅه وکړله دواړه خواوې سره کښېنه وي په دوحه کې وروسته په استانبول کې دوه ځلې هغه منځګړیتوب نتیجه ورنه کړه. یعنی فکر کوي چې ایران په سیمه کې د افغانستان په گاوند کې له طالبانو سره اړیکو ته په پام سره له اسلام آباد سره اړیکو ته په پام سره اوبه کولی شي چې په دې برخه کې د نورو پرتله د نورو منځګړو په پرتله یو مهم رول ولوبوي؟
د ایران رول مهم دی. ایران د دواړو هیوادونو گاونډی دی او داسې ښکاري دواړو هیوادونو سره نسبتا ښې اړیکې لري. مګر دا اوس د پاکستان په نیت او ارادې باندې منحصره ده. ترکیه هم دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او قطر خو هم دواړو پاکستان د ټولو خلیجي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. البته طالبان د قطر سره ښه نږدې اړیکې لري. نو هغوی چې ونتوانېد دلته خپله د پاکستان په ارادې باندې ډېره منحصره ده چې آیا دوی څه غواړي. یعنی دا خو ښه خبره ده چې مذاکرې ته او خبرو اترو ته زمینه برابره شي که هغه ایران کوي که نور څوک کوي. مګر اصلا خو د پاکستان دریځ مهم دی چې دوی آیا د زور نه کار اخلي یا هغه غوښتنې هغه منطقي غیر منطقي یا غیر عملي دریځ چې دی مخکې خپل کړی وو که دوی هغې غوښتنو سره مخې ته راځي خو بیا دغه مذاکره بیا ستونزو سره مخ کوي. بهرحال په ټوله کې مثبت ګام دی چې د خبرو اترو د مذاکرې دغه پروسه بیا پیل شي او وهرېږي او بالاخره یو نتیجې ته ورسېږي.
دې ته په پام سره چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه نوی کړکېچ راپورته شوی او د طالبانو حکومت هم له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده کړې هغه یې مشروطه ګڼلې ده. وایي چې که قوي کلک ضمانتونه ورنه کړي نو دغه لارې به نه خلاصېږي. ایران تر ډېره را وړاندې شوی دی، یعنی د دغه وضعیت څخه ډیره ګټه ایران پورته کوي. په کابل کې نن د یوې اونۍ په مخه یو لوی نندارتون پرانستل شوی د افغانستان لپاره د ایران استازی په دې کې ګډون کړی. یو لوی هیئت هم راغلی د سوداګرو صنعتکارانو په دې نندارتون کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هم یو لړ څرګندونې وکړې. د ایران رول ډیر مهم و. باله په تېره بیا د چابهار وویل چې د چابهار بندر څخه به افغانستان ډېره ګټه پورته کوي او څو لارې وښودې چې دا به په لویو لارو ایران او د افغانستان ترمنځ په ترانزیتي لارو باندې بدلېږي.
د اروپا فضایی ادارې ESA د راتلونکو درې کالو لپاره د 2.2 میلیارد یورو د بودیجې غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو فضایي څېړنو کې به دا اداره له نورو سیالانو ډېره شاته پاتې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اروپا د فضایي ادارې ایسا عمومي رئیس جوزف اشبخر د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ادارې له غړو هیوادونو د راتلونکو دریو کلونو لپاره د 2.2 میلیارد یورو چې 25.5 میلیارد ډالره کېږي د بودیجې غوښتنه کړې ده. هغه د جرمني ډی پی خبري آژانس ته وویل چې ښایي غړي هیوادونه دومره بودیجه تصویب نه کړي خو دا اداره دغې بودیجې ته ځکه اړتیا لري چې له نورو سیالانو شاته پاتې نه شي. په پام کې ده چې د انګلستان او سویس په ګډون د اروپایي ټولنې د درویشتو غړو هیوادونو اړوند وزیران د نومبر د میاشتې په 26مه او 28مه نیټه د جرمني په برمن ښار کې جرګه شي او د دغه وړاندې شوې بودیجې په اړه خبرې وکړي. وروستي درې کاله د دې ادارې بودیجه 10 میلیارد یورو وه چې وړاندې شوې بودیجه 10 سلنه زیاتوالی ښیي. اشباخر وویل چې په فضایي چړنو کې اروپا لخپل سیالانو څخه د ورسته پات کېدو له خطر سره مخ ده. د نوموړي د شمیرو له مخې تیر کال د نړیوالو فضایي چړنو لګښتونه ټول ټال 122 میلیارد یورو، چې 16% په متحدو ایالتونو، 15% په چین او یوازې 10% په اروپا پورې تړلی وو. هغه دا نه یوازې د هغوی لپاره چې فضا ته په سفر کولو کې ښکیل دي یوه لویه ستونزه وبلله، بلکې د پراخې ټولنې لپاره هم، چې په خبره یې د فضایي څیړنو له لاسته راوړنو په ورځني ژوند کې کار اخلي یوه ستونزه یاده کړه. ښاغلی اشبخر زیاته کړه که موږ دغه غوره پانګونه چې تر اوسه په صنعتي ظرفیتونو کې لرو ونه کړو، نو به له بازار څخه وایستل شو. د نوموړي په وینا د هوا او اقلیم اټکلونه وړاندوینې تر 80% پورې د سپوږمکیو لخوا پر ثبت شوو معلوماتو ولاړه ده، او د کښتیو د لارو مسیرونه او مخابرات هم په فضایي ټکنالوژۍ پورې تړلي دي.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 27 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 18 نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان خواهان باز شدن راه‌های مواصلاتی بین دو کشور شد. مرگ یک نوروز در کابل واکنش شماری از فعالان مدنی و حقوق زن را بار آورد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غزه را تصویب کرد. تفصیل خبرها. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته است که به زودترین فرصت راه‌ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند. این اتاق شب گذشته در اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر و سرایها متوقفند که روزانه حداقل بین 150 تا 200 دلار مالیه و مصارف دیگر می‌پردازند. در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راه‌ها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده. از 12 اکتبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت، تمام راه‌های مواصلاتی بین دو کشور به شمول ترخم و اسپین بولدک مسدود شد. وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود 12,000 کانتینر اموال تجارتی تجار افغان همکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقف می باشند. نظر به گزارشات دست کم 300 میلیون دلار به تجار دو کشور ضرر رسیده است. مرگ یک نوروز 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می‌کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، یک نوروز 17 ساله حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مشکوک در کابل به قتل رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از لایحه قطعنامه حمایت کرد که بر اساس آن برنامه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ختم جنگ در غزه و جابجا شدن قوای بین المللی حفظ صلح در این منطقه عملی می شود. اسرائیل و گروه افراطی فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده می شود، ماه گذشته اولین مرحله پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ را در مورد غزه پذیرفتند که در آن آتش‌بس در جنگ دو ساله و تبادله گروگان‌ها و اسیران مد نظر می باشد. رئیس جمهور ترامپ از تصویب این قطعنامه استقبال کرده است. سفرای روسیه و چین که حق ویتو دارند از رأی دادن خودداری کردند تا راه برای تصویب این قطعنامه باز شود. با وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که دادن ویزه به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد. این وزارت به خاطر عدم همکاری بعضی کشورها در بخش اخراج پناهجویان غیر قانونی آنها این هشدار را صادر کرده است. بخش زیاد این تهدید به کشورهای آفریقایی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کانگو مواجه است. بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از 834 هزار نفر به دلایل کار، تحصیل، مسائل بشری و خانوادگی ویزا داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و آمریکا می باشند. برعکس در بین کشورهایی که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفتند، اکثریت آنها به تهدید اخراج روبروند، نام افغانستان در صدر قرار دارد. از جمله تقریبا 42,000 پناهجویی که از راه‌های غیر قانونی به بریتانیا رسیدند، افغان‌ها بیشترین رقم را تشکیل می‌دهند که تعدادشان به 6,600 نفر می‌رسد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرگ یک نوروس جوان عکس العمل جامعه مدنی و فعالان حقوق را در کابل بار آورده است. یک خانم فعال حقوق میگوید
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است.
مصاحبه در این مورد با سابق لوی سالنوال دوران جمهوریت.
نهادهای کشفی و نهادهای تحقیقاتی باید تمامی زوایای قضیه را روشن کنند و حقایق در رابطه باید به دست بیاید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خطرنامه پیشنهادی غزه را تصویب کرد. سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن چندین فعال در سرحدات این کشور سخن میگوید. یک تعداد زنان از عدم اشتراک در نمایشگاه تجارتی فیلیپ در کابل شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه، کلا برشکست شدیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرگ یک نوعروس 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان تحت کنترل طالبان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می‌کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها یک نوروس 17 ساله حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مشکوک در کابل به قتل رسیده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماره از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که شیوه برخورد پلیس طالبان با پرونده مرگ فرخنده 17 ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه رسیدگی پلیس طالبان به پرونده‌های خشونت علیه زنان را برجسته کرده است. آنان میگویند که اعلامیه کوتاه و مبهم قماندانی امنیت طالبان نه تنها به نگرانی‌ها در این مورد پایان نداده، بلکه پرسش‌های تازه درباره چگونگی رسیدگی پلیس طالبان و این رویداد را ایجاد کرده است. و تازگی برخی رسانه‌ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که فرخنده 17 ساله که حدود 45 روز پیش با پسر 17 ساله یکی از چهره‌های با نفوذ محلی و شریک تجارتی و دارای نفوذ گسترده در حکومت طالبان ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در آپارتمان خانواده شوهرش در گلبهار سنتر کابل کشته شده است. ناهید مسعودی فعال حقوق زن دوشنبه 26 عقرب در صحبت با رادیو زودی مرگ فرخنده را تکان دهنده خواند.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است. نظر به تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، خشونت قتل خانوادگی را نشان میده. یعنی این یک حادثه، یک مرگ عادی نیست. نشان علائم خفک شدگی، ضرب ستم شدگی در وجودشان دیده میشه.
رقیه سعی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن و پنهان کاری در واقعیت ها واقعا نگران کننده هست و ای به مردهای دیگری جرأت میده که زنان را بسیار به آسانی به قتل برسانند و بعد بدون سر صدا به آرامی دفن بکنند چون هیچ پاسخگویی برشان وجود نداره.
در 3 روز گذشته تصاویر متعدد منصوب به فرخنده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که برخی مربوط به مراسم ازدواج است. همچنین تصاویری از جسد او منتشر شده که برخی کاربران میگویند آثار ضربه و خشونت جسمی در صورت او دیده می شود. در پی نشر گسترده این تصاویر و افزایش پرسش ها، قماندانی امنیه طالبان در کابل روایت متفاوت ارائه کرده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دوشنبه 26 عقرب در صفحه ایکس خود نوشته که زنی به نام فرخنده 2 روز پیش به گفته خانواده اش دچار سکته مغزی شده است. او افزوده که بعدن این حادثه در شبکه‌های اجتماعی اجتماعی مشکوک توصیف شد، آنان تحقیقات اولیه را انجام دادند و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده است و خانواده او نیز به کسی مشکوک نشده و شکایت ارائه نکرده است. به گفته او تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت. قماندانی امنیت طالبان در کابل هیچ سند یا جزئیات درباره نحوه انجام تحقیقات اولیه ارائه نکرده و مشخص نساخته که خانواده پدر یا خانواده خسرو فرخنده این موضوع را گفتند که او در نتیجه سکته مغزی درگذشته و آیا طب عدلی در جریان بوده یا نه. شماری از کاربران در بخش تبصره ها در شبکه ایکس به این اعلامیه واکنش نشان داده و خواستار تکمیل هرچه زودتر تحقیقات جدی در این پرونده شدند. قیس عطل یکی از کاربران این اظهارات را تلاش ناموفق برای پنهان کردن حقیقت خوانده گفته، هر زمان که زنی در شرایط مشکوک میمیرد میخواهید زیر پوشش تحقیقات پنهان شوید، فرخنده حق دارد حقیقت در مورد مرگش روشن شود. اسد خان یکی دیگر از کاربران نوشته که پرونده تیبی او باید با مردم شریک شود و افزوده که تصاویر منتشر شده از جسد فرخنده نشان دهنده کبودی زیر چشمهایش نشانه آسیب سر است نه سکته مغزی. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اما نوشتند که لازم است حریم خصوصی دیگران حرمت گذاشته شود و با درک احساسات خانواده های داغدار در برابر روایت های نادرست مسئولانه برخورد شود. خانواده پدر فرخنده از ارائه پاسخ به سوالات رادیو زودی در مورد این قضیه خودداری کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور حقوقی تاکید می کنند که پلیس موظف است حتی بدون شکایت خانواده مرگ های غیرعادی را به طور کامل بررسی کرده و مدارک طبی و گزارش های عدلی را برای روشن شدن حقیقت جمع آوری کند. عبدالواحد سعادت یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در گام نخست وظیفه پلیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکنه و همچنان این مسئله را به طب عدلی راجع بسازه. قضاوت در این مورد از صلاحیت طب عدلی است و این مسئولیت متوجه پلیس و معلومدار ارگانهای حراست حقوق میشه.
هرچند حکومت طالبان همواره گفته که تمامی قضایا را مطابق اصول شریعت اسلام پیگیری می کند، اما برخی منتقدان حکومت طالبان می گویند که فقدان میکانیزم های نظارتی مستقل و نبود اطلاعات شفاف مانعی جدی در راه دسترسی قربانیان خشونت به ویژه زنان و دختران به عدالت است.
فرید حمیدی لوی سالنوال در نظام جمهوری پیشین افغانستان می گوید برای روشن شدن حقیقت در مورد مرگ فرخنده نوعروس عبدالساله در کابل لازم است همه جوانب قضیه به صورت مسلکی و بدون ابهام بررسی و ارزیابی شود تا مشخص گردد که قتل رخ داده است یا خیر. خبرنگار رادیو آزادی در گفتگو با آقای حمیدی در اول نظر او را در رابطه با اظهارات سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل که قتل فرخنده را به اساس معلومات خانواده او سکته مغزی خوانده پرسیده است.
در رابطه با اظهارات سخنگوی به اصطلاح قماندانی امنیه کابل باید بگویم که اظهارات کاملا فاقد اعتبار حقوقی و در این زمان اظهارات غیر مسئولانه و غیر مسلکی است. در رابطه با این نوع قضایایی که اتفاق مفته، نهادهای کشفی و نهادهای تحقیقاتی و اساس قوانینی که وجود داشت و به اساس مسئولیت‌های وظیفوی باید تمامی زوایای قضیه را روشن کنند و حقایق در رابطه باید به دست بیاید. اسناد، مدارک، شواهد و دلایل کافی در این رابطه جمع‌آوری شود تا حق کسی تلف نشود و در این زمان عدالت و حاکمیت قانون به شکل دقیقش تطبیق شود، که البته متاسفانه برای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون شرایط جامع و کافی برای فعلا در افغانستان به صورت عموم وجود ندارد.
خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفته که آنان تحقیقات اولیه را انجام دادن و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده و خانواده فرخنده هم به کسی شک نکردند و شکایت نداشتند. این اظهارات به نظر شما به چی معناست؟
طبق اظهاراتی که اونا کردن به هیچ صورت شکایت و یا پس گرفتن شکایت خانواده نمیتونه باعث توقف قضیه رسیدگی به قتل شوه.
راجع کردن این قضیه به طب عدلی چقدر میتونست در روشن شدن حقایق و پاسخگویی به مردم کمک کننده باشد؟
در عین زمان در چنین موارد طب عدلی و نظریه متخصصین طب عدلی میتونه که راهگشای بسیار دقیق باشه تا از طریق بررسی های علمی که اونا انجام میدن و تخصصی که دارن مشخص شوه که علت مرگ چی بوده.
حمیدی صاحب، آیا موارد دیگر هم است که بررسی آن بتواند در رسیدگی به این قضیه مؤثر باشد؟
و تحقیقات از خانواده های مقتوله دوستانش میتونه کمک کنه، بررسی مراسلات تلفنی، تماس های تلفنی، بررسی سوابق خشونت در خانواده اگه وجود داشته، تمام از این مسائل میتونه که به صورت مسلکی جمع‌آوری شوه و بالاخره به این نتیجه برسن که آیا قتل صورت گرفته و یا صورت نگرفته. ولی در آغاز چنین اظهارات توسط یک مسئول رسمی، من فکر میکنم که این برای فریب افکار و اذهان عامه است و به هیچ صورت هم پایه و استناد قانونی نداره.
صحبتی بود با فرید حمیدی، لوی سالنوال در نظام جمهوری پیشین افغانستان.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از لایحه قطعنامه حمایت کرد که بر اساس آن برنامه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ختم جنگ در غزه و جابجا شدن قوای بین المللی حفظ صلح در این منطقه عملی می شود. اسرائیل و گروه افراطی فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده می شود، ماه گذشته اولین مرحله پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ را در مورد غزه پذیرفتند که در آن آتش بس در جنگ دو ساله و تبادله گروگان‌ها و اسیران مد نظر می باشد. اما قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد یک اداره انتقالی و دادن اطمینان به کشورهایی که قوای حامی صلح را به غزه می فرستند ضروری است. در متن قطعنامه گفته می شود که کشورهای عضو می توانند در شورای صلح که توسط رئیس جمهور ترامپ رهبری می شود شامل شوند. این شورا بر برنامه های بازسازی و ثبات اقتصادی غزه نظارت خواهد کرد. قطعنامه همچنان اجازت می دهد که یک قوه بین المللی پروسه خلسلات در غزه را عملی کند که در آن جمع‌آوری اسلحه و از بین بردن زیربناهای نظامی شامل است. حماس در اعلامیه بار دیگر تاکید کرد که خلسلا نخواهد شد و جنگ آن علیه اسرائیل یک مقاومت قانونی می باشد. با این اعلامیه گروه حماس مخالفت خود را بر ضد جابجا شدن قوای بین المللی نشان داده است، پیشنهادی که در قطعنامه تصویب شده. حماس در اعلامیه‌ای که بعد از تصویب قطعنامه نشر کرد گفته است که قطعنامه یک مکانیزم بین المللی محافظتی را در غزه تحمیل می کند که مردم و گروه ما مخالف آن است. مایک والز سفیر امریکا در ملل متحد گفت قطعنامه که پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ جزء آن می باشد راه را برای خودمختاری فلسطینی ها باز می کند، جایی که جنگ راه خود را به صلح باز می کند و امکان رسیدن به یک افق سیاسی فراهم می شود. سفرای روسیه و چین که حق ویتو دارند از رأی دادن خودداری کرده و راه را برای تصویب قطعنامه باز گذاشتند. اداره فلسطین یک اعلامیه را نشر نموده و از این قطعنامه استقبال کرده و گفت که حاضر است در این برنامه سهم بگیرد. قطعنامه در اسرائیل هم با واکنش های زود نقیز روبرو شده، زیرا اسرائیل چنین فکر می کند که این قطعنامه راه را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین باز می کند که گروه های راست و صد اعظم این کشور با آن مخالفت دارند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک سازمان حقوق بشری ایران به نام حالوش گزارش داده است که دست کم 7 پناهجوی افغان تا توسط نیروهای مرزی ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هاروش در اعلامیه در اینستاگرام خود نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان سیستان بلوچستان رخ داده است. در همین حال خانواده های برخی از قربانیان این رویداد می گویند که آنان در تلاش رسیدن به اروپا از طریق ایران و ترکیه بودند. این در حال است که به گفته هاروش حدود 10 روز پیش نیز در اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران در همین منطقه دست کم 20 افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایرانی هاروش میگوید که دست کم 7 پناهجوی افغان در ولایت سیستان بلوچستان ایران توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. این سازمان نو وقت روز یکشنبه 16 نوامبر با نشر ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود گفته است که این رویداد روز جمعه 14 نوامبر در منطقه ساروان رخ داده است. مقامات ایرانی تاکنون در مورد این حادثه ابراز نظر نکردند، اما پیش از این نسبت به ورود غیرقانونی مهاجران به ایران هشدار دادند. هاروش در گزارش خود گفته است که نیروهای ایرانی با شلیک سلاح‌های سبک و نیمه سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند و شمار ایرانی زخمی کردند، اما این نهاد آمار زخمی‌ها را ارائه نکرده است. سازمان هاروش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد پاسخ نداد، اما در گزارش خود گفته که تلاش می‌کند آمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌ها را مشخص سازد. این سازمان ویدئویی را نیز منتشر کرده که در آن اجساد خون‌آلود دیده می‌شود، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ویدئو را تایید کند. هاروش افزوده که نیروهای ایرانی ده‌ها افغان را که وارد خاک ایران شده بودند بازداشت کرده و به کمپ‌های دیپورتی در زاهدان انتقال دادند، افرادی که ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. منطقه ساروان که با پاکستان مرز مشترک دارد و با چند منطقه سرحدی افغانستان نیز نزدیک است، یکی از مسیرهای عمده ورود مهاجران افغان به ایران به شمار می‌رود. در همین حال خانواده شماره از قربانیان گفتند که این افراد می‌خواستند از طریق ایران به گونه قاچاق خود را به ترکیه و از آنجا به اروپا برسانند. محمد سلیمان از باشنده های ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش قصد داشت از ایران به ترکیه و سپس به اروپا برود، اما روز جمعه 14 نوامبر در مرز ایران در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شد. او گفت فرد کشته شده حمیدالله نام داشت و 28 ساله بود.
این بچه 3 خواهر داشت، به خاطر ایران میرفت که از این جنبه را به ترکیه و از ترکیه برود طرف اروپا. اقتصادش خراب بود و به مو خاطر میخواست که برود طرف اروپا تا پول کمایی کند. دیگه بسیار حادثه تاسف بار رخ داد.
او با نقل از همراهان حمیدالله ادعا کرد که در این رویداد چندین نفر دیگر نیز کشته شدند، اما شمار دقیق آنها مشخص نیست. این در حال است که بر اساس گزارش هاروش 10 روز پیش نیز در همین منطقه در تیراندازی نیروهای مرزی ایران دست کم 20 افغان کشته و زخمی شده بودند. محمد آقا باشنده ولسوالی پلخمری ولایت بغلانی بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش در همان حادثه کشته شده بود. محمد آقا با اساس گفته های یکی از همراهان فرد کشته شده ادعا کرد که در آن رویداد 8 نفر کشته شدند. یکی از آنان از بدخشان و بقیه از مناطق مختلف افغانستان بودند.
تعدادش 8 نفر بود. یک از خانواده ما بود. فعلاً دفن خاک شدند در افغانستان. دیگه حادثه قسم در استقامت های سرایوان شده بود. یادش خوب سرایوان و مرز مشکل و بین مرز مشکل اینا به پایین شدن که پایین میشن همونجا کمین میخورن.
او از حکومت طالبان خواست که از طریق راه های دیپلماتیک موضوع را بررسی کرده و عاملان آن را مجازات کند. آنان همچنین از حکومت طالبان میخواهند که برای ایجاد زمینه کار در داخل افغانستان تلاش کند تا جوانان افغان مجبور نشوند به خاطر پیدا کردن کار از راه های خطرناک و با گونه قاچاقی به کشورهای دیگر بروند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت گزارش‌های زیادی از افزایش بیکاری و فقر منتشر شده که این معضل باعث شده شمار زیادی از جوانان افغان برای یافتن کار راهی مسیرهای خطرناک قاچاق شوند. مسیر ایران و ترکیه یکی از آسان‌ترین راه‌های قاچاق به اروپا خوانده می‌شود، اما مرگبارترین مسیرهای رسیدن به اروپا است که به اساس گزارش‌ها سالانه صدها افغان برای رفتن از این مسیر دلخوش می‌کنند، اما یک تعداد زیادشان با چنین رویدادهای مرگبار روبرو می‌شوند. سازمان حقوق بشری ایرانی هاروش در 14 اکتبر سال 2024 میلادی با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان مرزی ایران خبر داد و گفت که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. هرچند حکومت ایران این حادثه را رسما رد کرد، اما حکومت طالبان در 31 اکتبر سال گذشته با نشر اعلامیه گفت که یافته های آیت آنان نشان داده است که نیروهای ایرانی بر افغان ها تیراندازی کرده و دست کم 3 نفر را کشته و 23 نفر را زخمی کردند. حکومت طالبان در اعلامیه رسمی گفت که شمار از کشته شدگان و زخمی ها به افغانستان منتقل شدند و روند انتقال دیگران ادامه دارد. هرچند در اعلامیه از تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد خبر داده شده بود، اما با گذشت بیش از یک سال جزئیات نهایی این رویداد هنوز با رسانه ها شریک نشده است. پیش از این نیز حکومت پیشین افغانستان در ماه می سال 2020 اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی 46 کارگر افغان را که قصد ورود به ایران را داشتند به دریا انداختند که در نتیجه 12 نفر کشته، 17 نفر ناپدید و 17 نفر نجات داده شده بودند، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد کرده بودند. چند بعد از آن در یک رویداد نیروهای ایرانی بر یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده بودند که در این رویداد موتر آتش گرفته و 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ایران آن زمان گفته بود با حاملان این رویداد برخورد قانونی خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
شماری از تاجران و صنعتکاران زن می‌گویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و محصولاتشان را به نمایش بگذارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت تجارتی کنار زده است. چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل روز دوشنبه گشایش یافت و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی، دستکول و انواع صنایع دستی است، می‌گوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند، به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه‌ها محدودیت‌های خاص از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت‌های تجارتی ما را می بردند.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرفدارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند، می گوید از اینکه 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندن با او مصروف کارند، مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود، تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد، نه در داخل و نه در بیرون از کشور، بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و این نمایشگاه هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه.
کلا برزکس شدیم و در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت ها کاهش یابد، میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو زودی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایات افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز گزارش داده که قرار است از 26 تا 29 ماه جاری شماری از تاجران افغان در نمایشگاه در ترکیه اشتراک کنند. و گفته سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی وزارت صنعت و تجارت طالبان در استانبول، 44 تاجر افغان در این نمایشگاه اشتراک میکنند و 9 غرفه برای صادرات افغانستان اختصاص یافته که زعفران، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، صنایع دستی، میوه خشک، قالین و دیگر محصولات در آن راه میشود. اما حکومت طالبان درباره اشتراک زنان تاجر افغان در این دو نمایشگاه چیزی نگفته است.